ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
সালামুনা আউনিকি হিলে খাদারমানো আউরিদুংকো আউরিদুংকো দামরিকা গাগ জিওয়া রাজু আউ টেলিভিশন খবরি খবরাওনে কে তাসতা হারকালে ওয়ায়ু তাসো কুরবানে ইউ জ মুনাজা শহীদ
আউ জ নসির কাকা
নন্দ সেশন বিবরাস কাল 2018 দ জানুয়ারি দ মিয়াশতে সালুরিশ তমানি তাদা ওয়াখশা ওয়েদে প পাকিস্তান কে দ শফি লাস আফগানিস্তান কে নহানি মে আউ দল ত প ওয়াশিংটন ডিসি কে দ গরমে 12 বজে দি খবরাওনে কে তাসতা হারকালে ওয়ায়ু লোমড়ে হোম সাসো পামরা গিরজউ দ মুহিম খবরনো সরটাকোতা
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو پلویانو په پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام باندې تور لګولې چې د اصلاحاتو ځنډولو ایجنډا لري.
اخوا د پاکستان عدالت د هیواد پایتخت اسلام آباد کې د خپل خوښې شریعت او د مخالفینو د یېرولو په تورونو ککړ ملا عبدالعزیز پر ضد قضیه بیرته اخیستې ده. عدالت وایي د نوموړي مولانا پر ضد د ثبوت نشته. د مدني ټولنې غړي وایي چې د فیصلې پر ضد به اپیل کوي.
او روسیه، ترکیه او ایران نن په استانه غونډه کې په شام کې د تلپاتې سولې لپاره لوزنامه کړې او د اوربند څارلو د میکانیزم جوړولو باندې سلا سوي دي.
په خبرونه کې دا او یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه ته واری بیا شرغلاست. په دې خبرونه کې ستاسو لپاره یو شمیر مهم رپورټونه مرکی او چیرډن لرو او هلمن یو چې تر پای را سره ملوسی او اوس مو هم پام را ګرځو لسیمې څخه د رپورټ لوري ته چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو پلویانو په ملت پاله پښتونخوا ملي عوامي ګوند او په مذهبي جمعیت علما اسلام باندې تور لګولې دي چې دوی د اصلاحاتو د ځنډولو ایجنډا لري. په هغه سیمه کې د پارلمان غړو او نورو ځایي خلکو او د مدني ټولنې سازمانونو غوښتنه کړې ده چې مرکزی حکومت زر تر زره په قبایلي سیمه کې د اصلاحاتو د نافذولو لپاره عملي اقدامات وکړي. ارشد مومند ورباندې نور تفصیل د سیمه راکوي.
د پټه سیاسي اتحاد او وکیلانو د سازمان مشران وای د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علما اسلام په رحمان ډلې لخوا د جرګو را بللو مقصد د اصلاحاتو عمل ته زیان رسول دي. پښتونخوا ملي عوامي پارټي په 1 جنوري اسلام آباد کې د پټه اصلاحاتو په اړه جرګه را بللې او جمعیت علما اسلام په رحمان ډلې هم وخت په وخت دغه سي جرګې را جوړې کړې دي چې د اصلاحاتو په اړه د خلکو نظر معلوم کړي او په دغه بنیاد د حکومت نه غوښتنه وکړي. دواړه ګوندونه نظر لري چې پاټا کې د اصلاحات د ځای اولس په خوښه وکړي شي. خو د قبایلي سیمو وکیلانو سازمان مشر رحیم شاه پریدی وایي د پاکستان آئین کې چې د پاټا اصلاحاتو کومه پروسه ښودل شوې هغه د وزیر اعظم لخوا جوړې 5 کسیزه کمیټې پوره کړې ده. سینټ او قومي اسمبلۍ کې پرې بحث هم مکمل شوی دی. نو په داسې حال د دوو ګوندونو لخوا جرګې را جوړول جواز نه لري.
مولانا فضل الرحمن خپل پارٹی سے خلق راغون کرو جرگی میں ور کڑلو نو اگے کہ اگے نی اگر ټول داغه هم یا خلق دی بل کہ اگر پارٹی خلق دی جو مخالف فکر یو سڑے اگر نو را ہوتے اوم دا شانت محمود خان هم دا جرګه را غوړي چې دا به زه هم خیال وي. نو زه هم هم دا شانت دا کوششونه کوي چې په څه طریقه دا فاټ هم دا صفات شي.
د ټول پاکستان دغه دوه سیاسي ګوندونه د اصلاحاتو لار کې خنډ دي او د پټه سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وایي چې د اصلاحاتو ځنډول به د قبایلي ولس په مشکلاتو کې نور هم زیاتوالی راولي او که دا عمل نور وځنډول شو نو احتجاجي لړۍ به پیل کړي.
مونږ به دا غوښتنه کوو او په دغه لار کې تاسو ولیدل چې زمونږ چتو جهاد روان دی. په اسماعیل خان کې هم جلسه وشوه، په باجوړ کې وشوه، په اکم تاریخ باندې په میر منډۍ کې د دغه اختیار په ضد باندې چې دی نو د یو ډېر لویه غونډه کېدونکې ده، جلسه کېدونکې ده، چې هغې کې به مومن قوم مظاهره کوي، مومن قوم به راوځي او زمونږ دغه چې کوم ممبران دلته غواړي نو دوی ته پکار دی چې خپل قومونو ته لاړ شي چې پته ورته ولګي چې قوم څه غواړي.
د خبر ایجنسی نه پارلیمان غړی شاجی ګل وایي چې وزیر اعظم میانواز شریف هیواد ته راستنېدو سره سم د کابینې غونډه کې به دغه اصلاحات منظور شي او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ته به هم خپل دریز واضحه کوي.
موږ عوامي نمایندګان یو، موږ به په 2018 کې بیا عوامو ته ځو. موږ خو ناپوه نه یو چې
دو کال وړاندې وزیر اعظم نواز شریف لخوا قبایلی سیمو کې اصلاحات و راوستو لپاره یو 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې شوې وه چې د ټولې قبایلی علاقې دورې مکمل کړي. خو اوس پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علما اسلام د پاټا خیبر پښتونخوا کې شاملولو په خبره د قبایلی ولس نه پښتنې کولو غوښتنه کوي. خو کمیټې خپل رپورټ کې وړاندې نه ویلي چې 50% قبایلی ولس غواړي چې خیبر پښتونخوا کې شامل شي. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دیو ریډیو، شب قدر.
گرانو خدرمنو اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو ته دیو راډیو ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږی راځو. یو بل مهم راپور ولوري ته تاسو در شد مومان د راپور واوریدو چې د فاټا اصلاحاتو په حق له دا مهال زو د فاټا یو بیل په حق له چې راپور لرو. پاکستان کې مطبوعاتي راپورونه وایي چې د فاټا اصلاحاتو کمیټې لخوا وړاندیزونه شوې دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل شي. په دې هکله په تېرې خپرونې کې زموږ همکارې سمینه احسن د الیاس خان چې د ډیوه راډیو خبریال دی هغې نه پوښتنې کړي دي. دغه ځوابونه یې تاسو ته وړاندې کوو. تفصیلات به یې په ګډه سره واورو.
دغه 15 کسیزه حکومتي کمیټې چې کوم سفارشات وړاندې کړي دي د فاټا د اصلاحاتو په حواله سره، نو په هغې کې دي فاټا په خیبر پښتونخوا کې په مرحلهوار توګه ځم کولو وړاندیز کړی دی او دا عمل به په 15 کالو کې ترسره کېږي. د دې تر څنګ دغلته د سپریم کورټ او های کورټ څانګې به هم غځول کېږي او د تور قانون FCR پر ځای به د ریواج ایکټ یا قانون په نوم باندې نوی قانون معرفي کول کېږي. دبلوم هاوریدون کو توه ما جن چکم دای مطبوعات د خپل سرچینو لخوا کم رپورٹ چلوی په دې حواله سره نو په اړه کې چی دا وایي چې کم صفاتا اصلاحات او پهاړه ائتلافي ګون جمعیت علما اسلام فیډل او پښتونخوا ملي او عوامي ګون لخوا چې کم تحفظات مخې ته راولي او د هغوی دغه ویناوا چې فاټا کې سره کم اصلاحات یا د خیبر پښتونخوا کې کم کولو نه وړاندې دي ځای خلک په باور کې واخیستل شي او دې د پاره دی یو ریفرندم وکړل شي. او په دغه حوالې سره نن په دې ځای مطبوعات د خپلو سرچینو لخوا دا وایي چې په دې هر باندې د جمعیت علما اسلام سره ډلې چې کوم خبرګون دی هغه لري کړی شوی دی او تیر چې د کابینې کوم غونډه دسمبر په 15 نیټه شوې وه نو په هغې کې دا ټول اصلاحاتو ته اخیری شکل ورکړی شوی و. خو په وفاقي کابینه کې موجود د جمعیت علما اسلام یو وزیر اکرم خان دورانی په دې باندې خپل غبرګون ښکاره کړی او ویلي وو چې تر کومه پورې موږ په اعتماد کې نیو غوښتې شوي دا د کابینه لري د منظوري نه ورکوي. نو اوس حکومت دا وایي چې د جمعیت علما اسلام سره ډلې د غبرګون موږ لري کړی دی. البته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کوم چې یو بل ائتلافي ګوند د حکومت د دوی تحفظات لا پر دې دي او په دې هر باندې په نننۍ په دغه بیان کې دي سندي ویلي او په دې هر باندې پښتونخوا ملي عوامي ګوند جنوري په 1 نیټه باندې یو آل پارټیز کانفرنس هم د پاټا په حواله سره په اسلام آباد کې راغوښته دی. دغه رمز په دا مهم چې کوم د انتظامی امور په حواله سره چې کوم دې کمیټې کومې سفارشات ورکړي دي هغه به د کابینې راتلونکي غونډې ته وړاندې کیږي او د پدې کې چې کوم قانون کې کوم تبدیلي به راوستل شي یا دغلته د های کورټ سپریم کورټ برانچونه غځول یا FCR په ځای نوی قانون راوستو په حواله سره نو دغه سفارشات چې کومې دي هغه به د پارلیمان ته د منظورۍ لپاره وړاندې کول شي. د دې تر څنګ څنګه چې دغه سیاسي ګوندونه خپل غبرګون ښکاره کوي نو دغه د سینیټ چیرمن هم په 13 د سینیټ په غونډه کې دا ویلي وو حکومت ته ویلي وو چې څومره کم دې ته اخیری ټچ ورکولو وړاندې دي دوی د چې سینیټ کې په دې باندې کوم بحث روان دی چې دا مکمل شوی نه نو حکومت دې ته اخیری شکل نه ورکوي. چې سمینه
جی الیاس خان صاحب دا خو د میډیا کې دا خبرونه را روان دي خو څه دي سي اندازې لګي معلومات شته دي چې د پارلماني کمیټې دغه سفارشات به په رسمي توګه باندې کله مخې ته راځي او دغه سفارشات په پارلمان ته کله وړاندې کیږي؟ ډیر مننه الیاس خان صاحب د کابینې په راتلونکي اجلاس کې به د فاټا د اصلاحاتو په حق لا چې د پارلماني کمیټې کوم سفارښت دی هغه به وړاندې کیږي خو نیټه اعلان د معلومه ستاسو ډیر مننه موږ سره د راتلو تازه معلومات شریکولو
دا د وایس اف امریکا جبري ډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منوریدونکو خبری خبرونه ده دوام لري او اوس هم زو د اسلام آباد لوري ته یو ریبیا چیرې چې د پاکستان یو عدالت د هیواد پایتخت کې د خپل خوشي شریعت او د مخالفینو د بیرولو په تورونو ککان مولا عبدالعزیز په ضد قضیه بیرته اخیستې ده او عدالت وایي چې د نوموړي مولانا په ضد ثبوتونه نسته د مدني ټولنې غړي وای د فیصلې په خلاف به اپیل کوي په دې باب نور تفصیل راکوي له اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبريال اورنګزیب خان
د اسلام آباد یو ځای عدالت د مدني ټولنې فعالینو ته د ډړکې ورکولو لوجې د سور جماعت مولانا عبدالعزیز پر ضد مقدمه ختمه کړې ده د مدني ټولنې فعال او مولانا عبدالعزیز خلاف خواست کوونکي جبران ناصر په فیصلې نه خوښي څرګنده کړې ده او ویل دي د فیصلې پر ضد به اعلی عدالتونو کې اپیل کوي کال 2014 په خبر آرمی پبلک سکول باندې ترخګر بریت سمدستی پس اسلام آباد کې موجود سور جماعت علال مسجد مخامخ د مدني ټولنې فعالینو احتجاج کول غوښتل خو خواست کوونکي جبران ناصر وینا دا وخت د جماعت خطیب مولانا عبدالعزیز سره د یو شمیرتنانو دوی ته دړکې ورکړې وې او دوی یې د احتجاج نه ودرولي وو د مولانا عبدالعزیز لخوا مدني ټولنې فعالینو ته دړکې ورکول لوجې جبران ناصر اسلام آباد یو ځای عدالت کې مولانا عبدالعزیز خلاف خواست جمع کړی وو او دوه کالو پس عدالت د مولانا عبدالعزیز پر ضد دا مقدمه ختمه کړې ده د عدالت وینا د مولانا عبدالعزیز پر ضد تر اوسه پورې څه ثبوت مخې ته نه دی راغلی ځکه دا مقدمه دوی خارج کوي په دې عدالتي فیصلې جبران ناصر وینا ده چې دو کالو پورې پولیسو مولانا عبدالعزیز پر ضد هیڅ ثبوت نه جمع کړی نه پولیسو یا عدالت د چا گواهی اخیستې ده جبران ناصر وایي په دې عدالتي فیصلې ورته افسوس دی او دې عدالتي فیصلې له وجې یو غلط مثال جوړ شوی دی او دوی به دې فیصلې پر ضد اعلی عدالت کې اپیل کوي
پولیس اور پروسیکیوشن کے بارے میں تو بالکل کہہ سکتا ہوں مگر ہماری امید تھی کہ کم سے کم جج صاحب بھی اس بات کو نوٹس لیں گے کہ کوئی ایویڈنس ریکارڈ کیے بغیر آپ کیسے کسی کو بری کر سکتے ہیں مگر خیر اب ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے تو ہم اس میں بالکل اپیل میں جا رہے ہیں
دوی وہی پولیس پدے مقدمے کے حصوں نے دکھڑے اور عدالت قاضی ہم بغیر دا سگاوائے مولانا عبدالعزیز بری کرے دے زکا بدوی عدالتی فیصلے پر ضد اپیل کوي جبران ناصر وای هیواد کې پوزي عدالتونو او ترخګری مخنیوي عدالتونو مطلب دی چې پاکستان د وخت بیړنی حالت کې دی او داسې حالاتو کې د عدالتونو دا کار وی زر انصاف وکړي د سور جماعت خطیب مولانا عبدالعزیز پر ضد کال 2001 پوزي عملیات هم شوي وو چې پکې د دوی رور غازی عبدالرشید وجل شوی وو او وخت مولانا عبدالعزیز او د دوی رور اسلام آباد اپارا بازار کې د سیډي کاروبار په زور بند کړی وو او جین سره تعلق لرونکي زنانه یې هم اغوا کړی وي سمو د وړاندې سور جمعه سره تړلې د زنانه جامع حفصه مدرسې یو ویډیو هم خوره شوی وو په کوم کې د دې مدرسې زنانه طالبات د داعش مشر ته پاکستان راتلو بلنه ورکوي اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سرواندی وایس اف امریکا دیو ریډیو یې جواب درکوي وګورته ونی سي هر ماخام د شپګونا د شپې 12 او هر سهار شپګونا تر سهار 9 بجو پورې
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډی ور رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږی اس قدر منوریدونکو تاسو څنګه چې د اورنګزیب خان څخه په راپور کې واوریدله چې د اسلام آباد یو عدالت لال مسجد مولانا عبدالعزیز پر ضد چې کومه اخیرنۍ مقدمه وا هغه هم ختمه کړې ده په دې تړاو یو سیړنه چې په تیر خبرونه کې زمونږ همکار افتخار حسین وړاندې کړې ده او مجاهد جواد ترې پوښتنه کړې ده تاسو ته یو ځل بیا وړاندې کوو
په دې کې چې کومه برخه ده د دې خبر نن هغه د عدالت لخوا خوشی کېدل سره سره اوس چې د مدني ټولنې لخوا په کوم عکس العمل رامنځته شوی دا ځکه مهم دی چې د مدني ټولنې خلکو ته دوی چې دی د وژنې دړکې کړې وي نو د هغې وروسته چې اوس منګورو په سوشل میډیا باندې جبران ناصر په خپله چې ډېر د مدني ټولنې یو فعال غړی دی او د ډېر وخت را هسي هم د دغه مولا د تندروي پر ضد د کمپاین برخه ده نو هغه په خپل عکس العمل کې ویلي دي چې دا ډېر عجیبه خبره ده چې عدالت ډېر صبر ونکو چې ګنې هغه ثبوتونه راشي هغه قوي پوره وخت ورنکړی شو مدني ټولنې ته چې د ثبوتونو لپاره وخت ورکړی شي او د دې مولا خلاف چې کوم کیس و هغه خارج کړی شو لری کړی شو اوس د هغه په خبرو کې همدغه پښتنه هم موجوده ده کم چې بیا نور په سوشل میډیا په فیسبوک په ټویټر باندې مونږ ګورو په پاکستان کې فعال غړي چې کم دي د سوشل میډیا هغوی ویلي دي یو اړخ ته د ریاست پر ضد چې کم خلک د تندروي پر ضد اواز اوچتی نو هغوی بغیر څه تپوسه غیبیږي دا پته اوس نشته دی پنځه تنان تیر سو هفتو کې غیب شوي ورپسې نور هم دوه غیب شو دا هغه خلک وو چې د انساني بشري حقوقو لپاره به غوجتو د رائے د اظهار د ازادۍ لپاره به غوجتو د هغه قومونو چې دا وخت په پاکستان کې ورته خپل حق نه ورکول کېږي غوی لپاره به غوچتو نو دغه خلک بغیر تپوسه بغیر څه قانون دی عدالت تم نه دی وړاندې کړی شوی دی تختول شوی دی هیڅ پته نه لګی د مرګ ژوند چې څه کیسه ده او بل اړخ ته بیا داسې فیصلې منګورو هغه خلک چې کم د ریاست په مفکوره کې شامل دي او د هغوی سره ملګرتیا خي نو هغه خلک چې دی ډیر په آزاده په اسلام آباد کې یا په غټو خارونو د غرنګي په لاهور کې چې کم مثال دی د لشکری طیبه نو دوی ګرځي او عدالتونه هم د ثبوتونو د نشوالي په حساب یا د نورو وجوهاتو لوجه چې دی نو دوی پریږدي
لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه افتخار حسین صاحب یو شمېر خلک په ټولنیزو رسنیو کې فعال او د حکومت پر وړاندې نیوکې کولې هغه دا مهال هم لا ترک دي په یو شمېر نړیوالو رسنیو کې هم یو شمېر راپورونه راغلي چې د پاکستان حکومت لخوا د مدني ټولنې پر وړاندې په قط کې یو جنگ اعلان شوی ده
او دا ډیر ښه غټ مضمون دی دا وخت زما هغه پاڼې په لاس کې دي دغه مضمون چې وار ان د راکس دی یو وپانه د په هغه باندې لیکل شوی دی او دا کریستین فیر لیکل دی پاکستانز ان اندینګ وار ان سیول سوسایټی د مدني ټولنې پر ضد د نه ختمیدونکي جنگ د پاکستان د ریاست نو دغه عنوان دی کریستین فیر چې دا په پاکستانی کتابونه لیکلی دي په کلونو کلونو هلته تحقیق کړی دی تلې دا د پاکستانی جرنیلانو سره سیول سوسایټی یعنی عام مدني ټولنو د خلکو سره ټولو سره وخت تیر کړی دی دا زی پیژنم دا اردو ژبه باندې پویږي او یعنی پورا وخت ورکړی دی هر څه اوس راځم په دغه کې یو څو خبرې ډېرې مهمې دي اولنۍ خبره دا لیکلې ده په دې تناظر کې چې دا څومره خلک چې اوسه پوری سیول سوسایټی د مدني ټولنې تختول شوی دی نو دی د پاکستان ریاست چې سرنګ دا خی هغه دا دی چې په دوامدار توګه ځان د ترهګری او د زور زیاتی او د ظلم یار د خلاف چې څوک خبر او چتی د هغوی پر ضد د غرنګ کاروای کول ظلم کول داسې یو ریاست په توګه په خلکو باندې په نړۍ کې ځان پیژندلې دي او دا د نن نه نه یا د پرون نه نه د پخواره هسي نو دا خبره پکې کوي دویمه خبره هغه نمونه اخیستې دي د پاکستان ریاست څخه دي د کومو تنظیمونو مرسته کوي تورونه دي په هغه ګوره هغه تنظیمونه چې ملګرو ملتونو امریکا او ځنې پکې پخپلا د نړۍ نورو ډېر هوادونو لخوا په بندیز لګول شوی پای کې لشکری طیبه جماعت او داوا چې کم هم جیش محمد دی بیا د افغانستان طالبان دی بیا حقانی نتورک دی دغه خبره کوي دویمه خبره پکې مهمه ده کوي وخت کم دی زه دغه تفصيلات راغونډم چې امریکا باید په دې کې اوس چې د سګامونه واخلي او لاړ شي د پاکستان څخه خبر او کی خلک وایي چې ګنوالي ګوره دا وایي د کال 2001 راهسي د تروسه پوري پاکستان ته 3 بلیون ډالر ورکړی شوی سرکاري شمار شمیر دي په دې کې 2 بلیون ډالر چې دی د پاکستان په واسطه تللی دي هغه پاوز دا وایي چې چرې د پاوز ادارې دا قسم کارونه کوي نو د دې مطلب دا دی چې امریکا دغه پاوز مضبوطی لګیا دي. نو په کار چې امریکا خبرې وکړي، یو بل خبره کړه دا چې دا اوس نوې ډیفنس سیکرټری چې کم دی د ډونالد ټرمپ، صدر ډونالد ټرمپ په انتظامیه کې د چې کومه وینا وه، جیمز میرس جنرل چې کم دی، د دا وینا کړې و چې را پاکستان خلاف چې دی بندیزونو، د امداد بندیزونو کمی خی نتیجی ندی راولی. دی وی چې دا ډیر غلط خبره ده د امریکا او واشنگتن په سوچ کې، که چرې په پاکستان باندې قد غنونه او غته دا احساس ور نکړی شي، نو هغه به دغه کارونه کوي او باید چې په واشنگتن کې پالیسی بدلی شي.
ډیر مننه افتخار حسین کور ودان.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلو قدر من اوریدونکو، اوس هم یو بیا ځو اسلام آباد ولوري ته، چیرې چې کارپوهانو په حکومت باندې غږ کړی دی چې د کډوالو لپاره دی یو ملي قانون جوړ کړي. دا له هغه وروسته چې په پاکستان کې تاوده بحثونه راپورته شوي دي چې 40 کاله تیرېدو برسیره هم هلته میشت افغان کډوالو ته نه د کار اجازه ورکول کیږي او نه هم هلته پیدا شوي د هغوی بچیانو ته د هغه ځی وګړیتوب یا شهریت ورکول کیږي. تفصیل را کوي ارشد حسین په دې رپورت کې.
ماهرین ویلی چې د پاکستان حکومت لپاره د افغان کډوالو د شخړې په خشان د هواري لپاره قانون سازی کول وی، او د دې ترڅنګ د کډوالو په خپل خوخه هیوات د ستنېدو د لپاره به د افغانستان دننه د جوړجاړي عمل تیزول وی. ماهرینو دا خبرې او وړاندیزونه د نهه پروز اسلام آباد کې د یو غیر دولتي تنظیم کوډ او د ملل متحده د کډوالو ادارې یونیسیار لخوا را جوړ کړی شوی یو کانفرنس کې کړي. د کانفرنس ګډونوالو غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت لبه د کډوالو په حق لا یو ملي قانون معرفي کول وی، او د دې مقصد د پاره د کال 1946 وختم په فارن اکټ کې مناسب ترمیمونه راوړل وی. د دې ترڅنګ دا هم ویلی شوی چې د افغان کډوالو د انتظام د پاره به حکومت ته یو نوی چوکاټ جوړول وی، او د کډوالو ترمنځ به ورته فرق واضح کول وی. د کوټ پاکستان مشر دلاور خان وای د کانفرنس مقصد افغان کډوالو سره تړلی مسلو د پاره پایدار حل لټول دي، او بیا حکومت ته داسې وړاندیزونه ورکول دي چې تر مخه پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د قانوني حیثیت ټاکنه وشي.
دې کې چې کوم مین ریکمنډیشن دی، هغه یو د نېشنل ریفیوجی لیجیسلیشن ضرورت اهمیت بیان شو، چې صرف افغان مهاجرینو نه بلکې ټولو مهاجرینو لا، آل ریفیوجیز، ځکه چې زمونږ نه 1951 کنوینشن ته مونږ سیګنیټری، نه مونږ 67 پروتوکول ته سیګنیټری، نه زمونږ سلويخ کالا ہاسپٹیلٹی نہ باوجود زمونگا سا نیشنل لیجسلیشن نشتا. نو پاغی معنی مختلف خلق کو ڈیر زور واچو چیرہ دا پاکستانی اور نیشنل لیجسلیشن پکار رہے.
کانفرنس ته راغلی د پاکستان د فوج پخوانی افسر او د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز مشر محمد سات خټک وای د افغان کډوالو د شخړې د هواري خلار به داوی چې حکومت د نړیوال هیوادونو سره په شریکه کار وکړي، او نوموړی زور اچوي چې افغان کډوال دی پتا دے او زور خپل هیواد ته ستانه نکړي شي.
اوس په دنیا کې سره واج دی، په دنیا کې څنګه قانون دی، داغه مطابق چې کوم دی نو په کار ته موږ خپل قوانین داغه مطابق و داغه سره پسټپ کې خپل قوانین جوړ کو.
د کانفرنس ګډونوال وای د پاکستان حکومت له د امنیت په بهانه د افغان کډوالو په زور لیګل او یاد هغوی په پاکستان کې د ګرځېدو لارې محدودول به د نړیوالو قانونونو پر ضد وي، او د داسې کول سره به د هیواد د پاره د نړیوالې رورولې په مخ کې یو بد نوم گٹل وی. او نام تو صحافی رحیم الله یوسفزی وای چې د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو عمل رضاکارانه پکار دی، ولی چې اوس هم د افغانستان دننه امنیتی حالات د اجازه نه ورکوي چې په لوی شمیره کې د غستنېدونکو کډوال پر ځای کړي او ورته پکار اسانتیاوي ورکړي.
دا نه ده چې ټول پاکستان ته تاوان شوی دی یا پاکستان باندې بوجو، هغه بوجو باندې دلته کې هم ډېر ښه کارونه شوی دي. دا وایم چې دا بنیادی توګه باندې انساني مسله ده، د دې نور اړخونه شته، سیاسي، اقتصادي او امنیتی. خو زیات پام پکار دی چې دا خلک په عذاب نه شي، په تکلیف نه شي، تاوان یې نه شي، او داسې حال کې دوی لاړ شي چې دوی د پاکستان نه خوشحاله وي.
په دغه کانفرنس کې دا وړاندیز هم شوی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سفارتي اړیکې مضبوطی دل او د کډوالو په بابلا شریکې پریکړې کول پکار دي. د دې کانفرنس را جوړونکو ادارې کوډ مشر وای دا وړاندیزونه به هغوی د سرحدونو او ریاستونو وزارت ته د افغان کډوالو د چیف کمشنر په لاس ورکوي او د دغه وړاندیزونو د جاج اغستلو پسته به د کابینې په منظوره نوې قانون سازی کیږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
گرانو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د خبرونی په دې ځای کې زو د افغانستان ولورې ته چې د افغانستان لوی سرنوالی د جنرال عبدالرشید دوستم د نه ساتونکو د نیولو امر صادر کړی دی. لوی سرنوالی وروسته له هغې د جنرال دوستم دغه نه ساتونکو د نیولو امر صادر کو چې دوی لوی سرنوالی ته خپل ځان وړاندې نه کو او حاضر نه شول. په دې حق له نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو سره شریکوي د ډیوه راډیو خبریال د کابل څخه حکمل روان په خپل راپور کې.
د افغانستان د لوی څرنولۍ ویان جمشید رسولی ډیوی ته وویل د لوی څرنولۍ لخوا د احمد خان چی د اداو د څېړنو لپاره ټاکل شوي پلاوی درې ځله جلب استولی خو دوی د څېړنو او ګرویګنو لپاره نه دی حاضر شوي. د رسولی په وینا د لوی څرنولۍ پلاوی د وروستۍ پریکړې له مخې د جنرال دوستم د نهو ساتونکو د نیولو امر صادر کړی تر څو احمد خان چی اداو په اړه له هغوی څخه پوښتنې او څېړنې وکړي. د لوی څرنولۍ ویان جمشید رسولی ڈیوی ته داسې وویل جنرال دوستم په دغه قضیه کې تورنو کسانو ته درې ځله جلب استول شوی خو څرنولۍ ته په رسمي توګه ځواب نه دی ورکړل شوی. بالاخره څرنولۍ مجبوره شوه چې تحقیق او څېړنې لپاره د جنرال دوستم د نهو ساتونکو د نیولو امر صادر کړي تر څو د احمد خان چی د اداو په اړه له یادو کسانو څخه پلټنې او ګروګنې ترسره شي او د دې موضوع حقیقت معلوم شي. د لوی څرنولۍ لخوا د احمد خان چی په قضیه کې د تورنو کسانو د نیولو په تړاو د صدر شوي امر په اړه مو هڅه وکړه چې د جنرال دوستم او یا هم د هغوی د ګوند پلویانو نظر ترلاسه کړو خو د زیاتو هڅو سره سره د هغوی نظر په خیستلو ونه توانیدو. بلخوا د حقوقي چارو څېړونکي کبیر رنجبر وویل لویه څرنولۍ د قانون له مخې د جنرال دوستم د عدلي تعقیب صلاحیت نه لري. رنجبر زیاته کړه یوازې د ولسی جرګې د وړاندیز له مخې د هیواد د اساسي قانون د نشپتیمې مادې پر اساس جنرال دوستم د عدلي تعقیب لاندې راتلای شي. په دې وروستیو کې د جمهور رئیس ویان هارون چخنسوري ویلي د جنرال عبدالرشید دوستم او د احمد خان چی ترمنځ د راپورته شوي موضوع څېړنه د عدلي او قضایي ادارو لخوا دوام لري. نږدې دوه میاشتې وړاندې د جوزجان پخواني ولی احمد خان چی دا کړې وه چې د افغانستان د لومړي مرستیال جنرال دوستم او د هغوی د ساتونکو لخوا له تښتولو وروسته یې پر هغې جنسي تیری کړی خو جنرال دوستم د احمد خان چی تورونه رد کړي او دا یې د نوموړي د بدنامۍ لپاره جوړه شوې هڅه بللې. د ترلاسه شوي رپورټونو له مخې وروسته له هغې چې احمد خان چی پر جنرال دوستم او د هغو پر ساتونکو د تښتونې وهلو ډبولو او د جنسي تیری تورونه لګول نوموړي د بګرام په روغتون کې هم د څو ورځو لپاره بستر شوی وو او د عدلي طب څېړنې ورباندې ترسره شوې وې خو تر اوسه د بګرام د عدلي طب څېړنې نه دي په ډاګه شوې. د یادونې وړ ده چې پر جنرال دوستم د احمد خان چی د لګیدلو اداو په اړه کورني او بهرني غبرګونونه هم له ځان سره درلودل او د امریکا متحدو ایالاتو اروپایي ټولنې او برتانیې د دې قضیې د بشپړې څېړنې غوښتنه وکړه او د افغانستان جمهور رئیس هم ژمنه وکړه چې دغه موضوع به په دقیقه توګه څېړل کیږي. حکمل روان، امریکا غږ ډیوه ریډیو کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا اوس هم د افغانستان په باب یو بل رپورټ ولوري. تاسو په امریکا ګرځو چې هلته په یوولسو ولایتونو کې سوي تازه نظر پوښتنه وایي چې 80% خلک طالبان یو ترګره ډله ګڼي، 90% یې د هیواد په ړنګولو تورنوي. دا نظر پوښتنه د هشت صوب ورځپاڼې او د یو شخصي پوهنتون لخوا په ګډه ترسره سوې. تفصیل راکوي زما همکاره منظر شهید په دې رپورټ کې.
دا نظر پوښتنه د هشت صوب په نامه یوې ورځپاڼې او د خورشید لوړ زده کړو موسسې لخوا په ګډه ترسره شوې ده. په یوولس ولایتونو کې چې کابل، ننګرهار، قندهار، هرات، بدخشان، بلخ، بغلان، کاپیسا، پروان، بامیان او د غزنی مرکزونه شامل دي، د 3,012 کسانو څخه په اړونده موضوع پوښتنی شوې دي. په دې سروې کې 16.3% نارینه او 18.8% ښځو برخه اخیستې ده. دا پوښتنې په لیکلي بڼه پوښتل شوې دي او ګډونوال یې هم په تعلیم یافته طبقه کې راځي. د خورشید لوړ زده کړو موسسې مشر عبدالرحیم پروانی وایي
هدف اصلی نظر سنجی د مجموع ارزیابی عملکرد حکومت از دیدگاه مردم بودن و این نظر سنجی د مراکز 11 ولایت کشور انجام یافتن. تمام تلاش دی بوده د نظر
سنجی د دې نظر پختنی اصلی هدف دا و چې د خلکو نظر د حکومت په کړنو او سیاسی مسایلو معلوم کړي. 80% ګډونوالو د طالبانو ډله یوه مزدوره او ترهګره ډله بللې او نږدې 9% نورو ویلي چې دغه ډله د افغانستان په ورانولو کې بوخته او همداشان غواړي د اسلام او دین نوم بدنامه کړي. خو په دغو خلکو کې 15.2% برخوالو دا هم ویلي چې طالبان د اسلامي ارزښتونو د پر ځای ساتلو لپاره مبارزه کوي. حیرانوونکي نور ځوابونه هم مخې ته راغلي دي چې 3.5% کسانو ویلي چې حکومت ته په کار نه دی چې د طالبانو ډلې سره سوله وکړي او مذاکراتو ته کښېني، بلکې په کار دی د دوی پر ضد جګړه وکړي او ماته ورکړي تر څو په خپله طالبان مذاکراتو ته کښېني او د حکومت څخه غوښتنه وکړي. خو همداشان 8.6% خلکو د طالبانو سره د مذاکراتو او سولې کېدل اړین بللي دي. د اشت سوپ ورځپاڼې مشر فرید ارژند وای
56.1% از کسانی که در سروه حضور داشتن گفته بودند که قانون اساسی را پذیرفته و به زندگی ملکی رو بیاورند. طالبا
بلې لورې ته د طالبانو سره د حکومت د مذاکراتو د څرنګوالي په اړه 55.1% برخوالو ویلي چې طالبانو ته په کار دی د افغانستان قانون ومني او د نورو افغانانو په څیر ولسی ژوند خپل کړي. 19.2% نورو ویلي حکومت دی د طالبانو سره جګړه دوامداره وساتي. 11% خلکو ویلي چې ځینو سیمو کې د طالبانو قوانینو باندې د عمل وشي او همداشان 10% خلکو ویلي چې د طالبانو سره د سیاسي واک وویشل شي. د امنیت په تړاو 4.5% وګړو د افغان ځواکونو د اقداماتو ملاتړ کړی دی، خو 14.8% نورو ورڅخه ناخوښي ښودلې ده. طالبانو لخوا لا تر دا دمه په دې تړاو څه غبرګون نه دی څرګند شوی، خو له دې وړاندې دا شان سرویګانې رد کړي دي او غیر معیاري بللې دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
رادیو تلویزیون دې قدرمن اوریدونکو یو بل مهم راپور ولوري. تاسو پام راګرځوو چې ډیر په زړه پورې راپور دی. کابل کې د بوست رستوران په نوم یو رستوران دی چې د مالک څخه نیولې تر کارکوونکو پورې ټولې ښځې پکې کار کوي او دغه رستوران چلوي. په دې هکله د آشنا رادیو او تلویزیون خبریال رحیم ګل ساروان یو ویډیو پې تیاره کړې ده، دا به په ګډه سره وګورو.
که څه هم په کابل ښار کې د ریسټورانټونو او خوړنځایونو کمی نشته، خو هغه څه چې بوست ریسټورانټ له نورو جلا کوي هغه دا دی چې د دې ریسټورانټ ټولې کارکوونکې له یوه سره ښځینه دي. دا ریسټورانټ چې د ښځو کورنیو لپاره دی، خاوندانې، مدیره، اشپزانې او خدمتګارانې ټولې مېرمنې دي. په دې ریسټورانټ کې نارینه یوازې هغه وخت خواړه خوړلی شي چې کورنۍ ورسره وي. د کابل په زړه کې دا ریسټورانټ افغاني، چینایي، پاکستاني، هندي او ایټالوي خواړه لري. د هوټل مدیره فرزانه لودین وایي چې خزی او یوازې کورنۍ کولای شي د دوی ریسټورانټ ته د خوړو لپاره ورشي.
دا ځای په بسته کابل کې یو مختلفه ځای دی چې بعضی کورنۍ د چینې ستللای عام ریسټورانټو ته ولاړ سي، نو دې ریسټورانټ ته په ډېر ډاډه زړه باندې راتللی سي او د دوی میهمان نوازي موږ کولای سو.
دا ریسټورانټ نږدې څلور میاشتې کېږي چې پرانیستل شوی. هانیا په دې ریسټورانټ کې خدمتګاره ده. د هغې کار مشتریانو ته د خوړو راوړل او بیرته د لوښو ټولول دي. هانیا وایي چې له خپلې دندې خوښه ده. هغه وایي په دې ریسټورانټ کې ځکه کار کوي چې له ښځو پرته نارینه پکې کار نه کوي.
دا
چې د بوست په رستورانت کې کار کوم، خوښه په دې یم چې محیط د ښځو دی، یوازې کورنۍ ورته راځي.
کورنۍ او ښځې ځکه د بوست رستورانټ خوښوي چې په وینا یې یوازې د ښځو دی، ښځې پر مخ وړي او دوی د آرامښت او مسؤلیت احساس کوي. فاطمه اکبري چې بوست رستورانټ ته ډېره ځي وایي له هغه وروسته یې چې اورېدلي د بوست رستورانټ د ښځو لخوا پر مخ وړل کېږي، نو ځکه ورته ډېره ورځي.
خانم هم میتونن
خزی کولای شي د یو رستورانت مدیریت وکړي، یو رستورانت پر مخ بوزي او خواندور غذاوې تیارې کړي.
که څه هم په زرګونو خزی په افغانستان کې په سوداګرۍ بوختې دي، خو د بوست رستورانت د سوداګرۍ تر څنګ د دې لپاره هم جوړ شوی چې خزی پکې د یو لنډ وخت لپاره ښه غذا وخوري او په آرامۍ خپل وخت تیر کړي. ځینې خزی وایي دا چې په افغانستان کې تل خزی له زور زیاتي یا زورونو سره مخ دي، نو د داسې ځایونو جوړېدل دوی تر ډېره خوندي کوي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
دا د وایس اف امریکا جبری ریډیو ده. قدر من اوریدونکو، دا خبرونه تاسو په خپل ټلویزیونونو باندې د سټلایټ للارې کتلی هم سي. او اوس مو یو بل ریپورټ ولور د تاسو په امره ګرځو چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ به د مهاجرت او مهاجرینو په اړه څه تګلاره ولري. د په خپل انتخابي کمپین کې ویلي وو چې ټول لا قانونه کډوال چې په امریکا کې میشته دي هغه بل هیواد څخه باسي، او د مسلمان هیوادونو څخه چې کم کډوال امریکا ته راځي د هغو لارې بتړي. تفصیل راکوي بختور شاه په دې ریپورت کې.
د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ په هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د مستقبل په اړه د ایمیګریشن په قانون کې د بدلون تیاری نیولې دي، او امکان دی د پخوانی صدر باراک اوباما لخوا غیر قانوني کډوالو ته ورکړل شوی نرمي به ختم کړي. خو څېړونکو اندېښمن دي په کډوالو د امریکای دروازې بندول به په بهر ملکونو کې د حکومتونو د لاسه زوریدلي خلک بیا سري پاتې کړي. عمر المقداد د شام کډوال دی چې د صدر اسد مخالفت لکبل ورته د شام حکومت درې واره د پانسي حکم اورولې وو، خو هغه اوس په امریکا کې آزاد ګرځي او د ممکنه بدلون په اړه باندې وایي. په امریکا کې نږدې 15 میلیونه غیر قانوني کډوالو ته په یو سترګه قتل به سم خبره نه وي. که څوک دا وایي چې دوی کې یو تن داسې دی چې په جنګلو یې نه ده شوی، نو ټول خلک به شړي، دغه به یو منطقي فیصله نه وي. خو په امریکا کې د کډوالۍ د اصلاحاتو د ادارې ډین سټاین دغه منطق نه مني او وایي امریکا په جنگ ځپلي هوادونو کې د چا پوره معلومات یا بیک گراوند چک نه شي کولای. خبره به دا وي چې دغه کډوال چېرته وي هلته یې مرستې وکړی شي، او چې کله یې په خپل هیواد کې حالات سم شي بیا دې واپس ولیږلی شي، او د امریکې په شان دریم ملک ته راوستل به اخري حرب وي. هر څه که په امریکا کې میشت نږدې 15 میلیونه غیر قانوني وګړي اندېښمن دي چې د ټرمپ انتظامیه لخوا به واپس خپلو وطنونو ته په زور ولیږلی شي. خو د وایټ هاوس ترجمان شان سپایسر وایي د ښاغلي ټرمپ ترجیح به دا وي چې هغه غیر قانوني کډوال وباسي چې په جرمونو کې ککړ وي. نوموړی سپایسر وایي هغه خلک چې ویزې یې ختمې شوي دي او بیا هم په امریکا کې اوسیږي او په جرمونو کې هم ککړ وي، د هغوی خلاف به په یوه منظمه طریقه کاروایي کولی شي. خو په امریکا کې د کډوالو دپاره کارکوونکي تنظیمونه اندېښمن دي د ټرمپ انتظامیه به د صدر باراک اوباما لخوا ورکړی شوي نرمي ختمه کړي، او هغه غیر قانوني کډوال به هم په زور وباسي چې په ماشوموالي کې امریکا ته راغلی وو او صدر براک اوباما ورله د ډریمر اکټ لاندې په امریکا کې د پاتې کېدو لپاره د ایمیګریشن په قانون کې بدلون کړی وو.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا نوی ولسمشر ښاغلی ډونالد ټرمپ په حقله دغه راپور واوریدلو چې د مهاجرینو یا کډوالو په حقله څه تګلاره غواړي خپل کړي. دا مهال غواړو چې یو بل راپور هم تاسو ته په خبرونه کې شامل کړو چې ښاغلی ټرمپ بهرنیو چارو پالیسۍ باندې څه وایي، څه تګلارې لري د بهرنیو چارو لپاره. په دې باندې یو راپور چې زموږ همکار ارباب محمود علي تیار کړی دی، ویډیوي راپور دی، په ګډه به سره وګورو.
صدر ډونالډ ټرمپ په فوري توګه د بهرنیو چارو په حقله په خپله تګلاره کار شروع کړی دی. لومړی ګام یې د بحر الکاهل د سیمې ملکونو ترمنځ د همکارۍ لوزنامې یا ټي پی پی نه وتل دي. موږ مناسب تجارت غواړو، موږ به ملکونو سره انصاف کوو، دوی به هم موږ سره انصاف کوي. دا د روس سره د وړاندې تللو په حقله یو ممکنه اشاره وه. د وایټ هاوس مطبوعاتي بیان یا پریس سیکرټري شین سپایسر شام کې د روس سره په یو ځای د پوځي عملیاتو لاره کولاو پریښودلې ده. زما په خیال د داعش د مخنیوي لپاره موږ د هر یو ملک سره په یو ځای کار کولو ته تیار یو، دا که روس وي او که یو بل ملک. تر څو چې زموږ قومي مفاد یو وي، یقینا موږ به دا لاره خپلو. د عراق جنگ په هکله ټرمپ د خالی په ورځ ویلي وو چې امریکا له پکار وه تیل یې ساتلی وو. که موږ تیل ساتلی وی نو ډېر امکان وو چې داعش به اوس نه وی، ځکه چې دوی د دینه پیسې پیدا کړې دي، ځکه موږ له پکار وا تیل مو ساتلې وي. خو خیر کېدلی شي دوباره موقع ملو شي. سپایسر د دې نور وضاحت داسې وکړو. زما په خیال دی یقیني کول غواړي چې امریکا ته هم د ده د قربانو او ژمنو لپاره څه ورکړي شي. سپایسر هغه رپورټونه رد کړل چې وایي ستر استخباراتي چارواکي د ټرمپ د دعوو سره اتفاق نه کوي چې د خالی په ورځ د سی آی ای د دفتر د دورې په وخت د استخباراتو په ټولنه کې هیڅ اختلاف نه وو. زما په خیال دا رښتیا نه دی. حقیقت دا دی که تاسو شبي خبرې واورې نو تاسو به د دوی د لیوالتیا په حقله خپل حیران شئ. او د چین د لانجمن جنوبي سمندر سیمه کې په علاقو کې د موجود فشار په حقله سپایسر وویل چې امریکا به په نړیوالو اوبو کې د خپلو مفاداتو تحفظ کوي. د داونه ویل چې انتظامیه ګڼي چې ګنې دا اوبه هم د چین خپل ملکیت بلونکي علاقو کې راځي.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډی ورا جو ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږی او ویني. قدرمنو اوریدونکو، زو یو بل نړیوال راپور ولوري ته څنګه چې تاسو ته مو په خبرونو کې هم ویلي دي چې روسیې، ترکیه او ایران نن په استانه غونډه کې په شام کې د تلپاتې سولې لپاره په لوزنامه باندې رضا شوې دي او لوزنامه یې کړې ده، او همداشان د اوربند څارلو لپاره د میکانیزم جوړولو باندې سلا شوې دي. په دې هکله نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ چې په تیرې خبرونه کې زمونږ همکار سمینه حسن سره خبرې کړې وي، تاسو وړاندې کوو.
د لوزنامه کې روسیې، ترکیه او ایران دا دریځ یو ځل بیا تکرار کړی چې د شام د شخړې حل په مذاکراتو کې دی او د پوجي لارې څخه دا ستونزه نسی حل کېدی. بل خبره د سولې د خبرو بل پړاو به په 8 فبروري په جنوا کې کېږي چې مشري به یې د شام لپاره د ملګري ملتونو ځانګړی استازی سټیفن جی مستورا کوي. درېمه نقطه چې په همدې لوزنامه کې ده هغه دا ده چې دوی زیاته توجه د ډزبندۍ هغه لوزنامه لا نوره ټینګولو باندې ورکړې وه چې تیر کال د ډسمبر په میاشت کې د ترکیه او ایران په مرسته ترسره شوې وه. محاصره سیو سیمو کې بند پاتې کسانو ته به د بشري مرستو لیږل او رسول باور کیږي. او بل مهم ټکی پکې دا دی چې د ملګري ملتونو په قرارداد کې د سولې د خبرو لپاره چې کوم ګایډلاینز یا لارښوونه سوي د هغه لاره د سولې هدف په دې لوزنامه کې ویل سوي دي چې ترلاسه کېدلی شي. دغه لارښوونه د کال 2015 د ډسمبر په میاشت کې د امنیتي شورا په یو منظور سوي قرارداد کې ورکول سوي چې پکې ویل سوي د شام د ستونزې د سیاسي حل لپاره نړیوال هڅو ته لا پراختیا باید ورکول سی. ملګری ملتونو ته دی د سولې د خبرو او د شام لپاره د نوي اساسي قانون د جوړونې لپاره د مخکښ رول ورکول سی او هلته به بی پلاوه ټاکنې کیږي.
د شام په جګړه کې دوه مخالفین چې معلوم دي، یو داعش دی بل النصره جبهه نومیږي دادی، نو د دغه تنظیمونو په باره کې هم په دغه لوزنامه کې سویل شوی دي.
بالکل سمینا احسن، نن چې په استانا کې کومه غونډه سوې وه په هغه کې یوه مهمه خبره دا هم و چې د شام حکومت او مخالفینو یو له بل سره مستقیمې خبرې نه دي کړې. دې خبرو ته د ترکیې مخالفه د کوردانو دوه وسله والې ډلې نوی ور بلل سوی. او بل ستاسو چې څنګه پښتنه ده، دغه غونډه کې د داعش وسله والی ډلې او جبهه النصره ډلې په ضد برخوالو خپل ژور مخالفت یواری بیا څرګند کړ او ټول مخالفه وسله والو ته وویل سو چې له القاعده ترګری ډلې څخه دي ځان جلا کی.
ډیره مننه کاکر صاحب،
تفصیلات راکړئ. دا د وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منو اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري، خو تاسو ته وایي چې لدې خبری خبرونه ورسته به تاسو ډیو ډاکټر خبرونه اوري. ډاکټر فهد به د نن ورځې ملموي او د غاښونو د خوندیوالي او هم ورسره د غاښونو د علاج په باب خبري کوي. کوربه به وي زموږ همکار نوشروان کلندر. کولای سي هم په دغه خبرونه کې د ټلیفون لاري برخه واخی. د ټلیفون شمیره دی 00120220150403. یو ری بیا درته وایو چې نن به د ډیو ډاکټر په خبرونه کې د غاښونو د ساتنې او درملنې په باب خبرې کیږي. او سمزو یو ری بیا د شام ولور ته چیرې چې راپورونه وای د اوبو ډیر سخت کمښت رامنځته سوی دی او هغه کمپنۍ چې اوبه خرڅوي یا تر خلکو پورې وروړي هغه ډیر زیاتې پیسې له خلکو څخه اخلي. په دې باب یو تفصیلي رپورټ زموږ همکاري منظر شهید تیار کړی. اوریدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
د سوریې دمشق ښار اوسیدونکي د اوبو سخت کمښت سره مخ دي. د سرکاري نلکو څخه د اوبو اخیستلو لپاره ولسی وګړي په اوږدو قطارونو کې ولاړ وي. حکومت د ټرکونو په ذریعه په یو ټاکلي وخت ځینو سیمو ته اوبه وړي او بیا خلک ترینه خپل لوښي ډکوي. د جنگ پیلېدو سره سم د بوتلو اوبو قیمتونه هم ډیر لوړ تللي دي. وادی برادا هلته یوه کمپنۍ ده چې د سکلو اوبه خرڅوي او دا مهال یې د هر بوتل قیمت دوه برابره زیات کړی دی. په ښار کې د خلکو د ناروغۍ او صحت په حق له ډیرې اندېښنې پیدا شوې، ځکه چې خلک او رستورانتونه د استعمالولو لپاره پاکې او کافي اوبه نه لري. هغه شخصي ټانکرونه چې اوبه ویشي خورا ډیرې پیسې ګټي او کاروبار یې هم لوړ تللی دی. هغوی زر لیټره اوبه په لسو ډالرو خرڅوي، هغه هم په داسې یو هیواد کې چې زیاتره خلک یې په میاشت کې د سلو ډالرو څخه ډیر آمدن نه لري. جهاد المصری یو 52 کلن دکاندار دی چې کالی یا جامی خرڅوي.
د 15 سنه زیات ورځې وشوي چې ما یو ساس کې وبن دی لیدلی، کراشي هم نو فشار ډیر کم وی. یو دوه هفته وړاندې دا په ډیر مضبوط فشار سره راغلی وی او تر اتو غنټو پورې به دی خلکو تن خپل ټول لوخي ډکل. قوم سره چې د اوبو د پاره کمی پی پی دی دا دوه درې ورځې پورې کار کوي او بیا ختم شي. زه په دې مجبور یم چې جری کینونه بوتلی او ټیمان د اوبو نه ډکم او د لامبلو او د لوخو وینځلو خپل اجتونه پی پورا کم.
سفیان محمد شریف 55 کلن ډرایور دی، هغه هم د اوبو د ستونزو له کبله دلته راغلی دی.
مونږ د اوبو څخه پرته بل هیڅ کار نه لرو. اول خو مونږ د اوبو په حق له هیڅ فکر نه کولو چې زمونږ د خله پاره وو. اوس د اوبو نشټوالی په مونږ یو لوی بوج جوړ شوی. دا اوس یو اضافي خرڅ دی چې باید ورکړو. په خوا به یو بوتل اوبه ارزانې وي، خو اوس $1 دی.
د اوبو د کمښت له کبله دغه حمام چې په ښار کې دی ډیر خلک ورته راځي.
هي ثالث مره بيجي على الحمام بسبب الازمه.
دا دریم ځل دی چې د اوبو د کمښت له کبله دغه حمام ته د خپل ملګرو سره راغلم، خو دغه حمام چاپریال زما خوښ شو.
د دې حمام مالک بسام کوباب وای
زیاده شغل هاد انا
زموږ لپاره د کار زیاته دل زموږ د دایمي ګټ لپاره نه دی، ځکه چې اوس خلک د حمام ته د ډیرو ستونزو له کبله راځي، نه د آرامښت لپاره. خوند واخلي او ځکه هم چې راسي نو بیرته زر ولارسي.
په سیمه کې د جنگ له کبله ولز د ډیرو ستونزو سره مخ دی او په خاصه توګه د دمشق کې اوبه ډیرې کمې شوې دي. په دې ښار کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي ژوند کوي او د خوراکي توکو به یې پورته تللی دي. برق هم ډیر د لنډې مودې لپاره وي او بیا د حکومت لخوا بند شي. په مجبوعي توګه د جګړو له کبله سوریې خلک ډیر ځپل شوي دي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن دی سی.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې ځای کې وخت شوې دی مطبوعاتو ته د کتنې، او دغه کتنه د تل په شان زموږ همکار مختار خلیل کړې ده. راځئ چې په ګډه سره وګورو چې نن یې ستاسو لپاره د مطبوعاتو څخه کومه موضوع راخیستې ده.
نن د امریکې د خبرونو مضمونونو او د تجزیو په مشهوره ویب پاڼه وارز آن دی راکس باندې د نامتو زنانه لیکوالې سی کریستین فیر د پاکستان په حق له یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی د اولسي معاشرې خلاف د پاکستان نه ختمیدونکی جنگ. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې پاکستان په ګرد دنیا کې د زبردستو سفارتي کوششونو په ذریعه خپلې لمنې نه د اغو داغونو وینځلو پوره پوره کوشش کوي، کم چې پاکستان باندې بهرنو ملکونو کې د ترهګرۍ د کارونو کولو او په ملک کې دننه د حکومت د مخالفینو د چخولو په سر لګولې شوی دی. مضمون لیکي چې دا یو ښکاره حقیقت دی چې د پاکستان فوج او د پاکستان د فوج د مخبری ادارې د دنیا د ګوټ ګوټ نه هغه قسمه قسم توندلاري جنګیالي راغونډ کړي دي، کم چې ملګرو ملتونو، امریکې او نورو ملکونو د وړاندې نه غندلي دي. مضمون زیاتی چې د پاکستان فوج او د مخبری ادارو د لشکری طیبه، جماعت الدعوا، جیش محمد، افغان طالبانو او د حقانی ګوند غوندې توندلاري جنګیالي په خپل خوره راغونډ کړي دي او دوی سره مالی، سفارتي، سیاسي او فوجي مرستې کوي. وارز آن دی راکس ویبپاڼ خپل مضمون کې نور لیکي چې یو طرف ته خو پاکستان د قامی عملی منصوبې په نوم د ترهګرو خلاف د جنګ کولو دعوې کوي، خو بل طرف ته د ذکر شوو مختلفو لارو ډلو مشران بی د سویری په ټلویزیونونو، ټاک شوګانو کې راځي او په سوشل میډیا د خپلو خیالاتو او د نظریو پرچار جاری ساتلی دی. کریسټین فیرس خپل مضمون کې زیاتی چې پاکستان د تیرو ډیرو کلونو راسی د حکومت نه د ناراضه خلکو خلاف کارروایی جاری ساتلی دي. په کال 2015 کې بلوچستان کې د یو فوجي افسر د لاسا د یوې زنانه ډاکټرۍ د عزت اخیستو د واقعې وروسته د حکومت مخالفینو بلوچستان کې د بغاوت حالات پیدا کړي دي. دی واقعې نه علاوه هم د بلوچستان خلک د چین پاکستان د اقتصادي راهدارۍ د منصوبې په بهانه بلوچستان کې د چین د سیاسي او د اقتصادي مقصدونو د پوره کولو لپاره د پاکستان د کردار مخالفت کوي. د پاکستان حکومت د کال 2015 نه د بلوچو د غایبولو، قتلولو او پنیولو خلکو د تشدد کارونو ته لاس اچولې دی. پاکستان په دغو بلوچو د ترهګرو او د هندوستان د ایجنټانو تورونه پوری کوي. پاکستان د کال 2016 په اگست کې د منظور کړي یو قانون تر مخې د خپلو مخالفینو خلاف د کارروایی کولو لپاره فراخه اختیارات ترلاسه کړي دي. وارز آن دی راکس ویب پاڼه باندې چاپ شوی خپل مضمون کې کریسټین فیرز دا حیران کن حال هم بیان کړی دی چې د پاکستان د مخبری د ټولو نه لوی ادارې دیتا دی سره د ګڼو کسانو په شریکه د مختو رولو د عمل دړکه هم ورکړې وه، ځکه چې آیسای د پاکستان د فوج په بابله د دې د څېړنې په کارونو ډیره خفه وه. آیسای په کریسټین فیرز بلوچستان کې د یاغیانو او د جنګیالو د ملاتړ کولو تورونه هم لګولی دي. مضمون نگاری د امریکی حکومت نه مطالبه کړې ده چې پاکستان نه د دې ناروا کارونو تپوسو کې، ځکه چې پاکستان ته د ټولو نه زیات فوجي او اقتصادي امداد امریکا ورکوي. کرسٹین فیر د خپل مضمون په اخر کې لیکي چې د پاکستان فوج د ملک دننه د جمهوریت خلاف او د ملک نه بهر هندوستان او پاکستان کې جنگ او الی ګلی د امریکای د امداد په زور کوي. پاکستان په افغانستان کې د امریکای د ناکامه کېدو بنیادی ذمہ وار ملک دی او په ټوله سویلی ایشیا او دینه بهر لوی الغاو تلغاو جوړ کړی دی. خو باوجود د دې هر څه امریکا د پاکستان د لاس په نیوو کې د بزدلۍ او د بې عزتوب نکار اخلي تر څو چې امریکا د پاکستان گاونډي ملکونو ته د پاکستان د فوج او د ایسای د لاسه د پیښو خطرو د مخنیوي دپاره د پاکستان مخې ته ونه درېږي، نو دغه سیمه کې د خلکو د قتلان په وینو به د امریکای لاسونه هم لړلی ګڼل کیږي.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو د قدر منور دونکو، اوس هم زه د پاکستان بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې په وروستیو بارانونو او واورو کې یو شمیر کورونه نړېدلي دي او هم حکومتي شمیرې وایي چې 15 کسان پکې مړه شوي دي. هلته د هوا پیژندنې اداره وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې د نورو واورو او بارانونو امکان هم شته. حمید سمسور ورباندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان په شمالي او په منځنۍ سیمو کې له تیر شپې را په دې خوا د باران او د واورې لړۍ روانه ده. د راغلو راپورونو له مخه په زیارت، توبه، کاکړۍ، کانمترزۍ، کند، کنچوغۍ، برشور او په کلات کې پر غرونو باندې واوره ده. خو د کوټ په شمول په ژوب، کل عبدالله، منګوچر، نوشکی، په خاران او په نور یو شمیر سیمو کې بیا باران ورژي. د بلوچستان د قدرتي آفاتو د بیړنیز څانګې ډایرکټر فیصل پانزی وویل چې تر اوس مهال پورې له مختلفو سیمو څخه د یوې ښځې په شمول د 15 کسانو د وژنې راپورونه ترلاسه شوي دي. د قدرتي آفاتو د مخنیوي اداروي ستیره اونۍ په بلوچستان کې زوراور واور وسبه چې خټین دیوالونه شونودار کړی وو. حمله دغه سبب اوس له باران څخه یو شمیر سیمو کې خټین کورونه نړېدلې دي. دلته په خروټ آباد کې هم یو کور ونړېدی چې یوه ښځه په کې مړه سوله، درې ماشومان ټپیان دي. له کل عبدالله، کلات، مغول کوټ، له نوشکي او له وټ زخه هم د ټرافیکي پیښو او د اوبو له لوري د موټرانو د وړلو راپورونه ترلاسه شوي دي. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری د صوبایي حکومت د قدرتي آفاتو او بیړنیز اداره ته امر وکړی چې د بیړنیز وزیر لپاره د چمتو سي او ټولو کمشنرانو او ډیپټي کمشنرانو ته امر کړی دی چې چیرې وضع خراب وي هلته د خلکو د مرستې لپاره ځان هرومر ورسوي. د قدرتي آفاتو د مخنیوي د ادارې فیصلوي د خلکو د مرستې لپاره بیړنیز مرکز فعال دی. د قدرتي آفاتو د مخنیوي د ادارې د څانګې له لوري وامه خلکو ته ویل شوي دي چې د کوټې کراچی، د کوټې زیارت، د چمن او د دانسر پر لار دي سفر نه کوي. د صوبایي حکومت د پیډیمي له لوري دا خبره هم سوي ده چې په کومو سیمو کې مندونه او نیزونه راغلي دي هلته د خلک تر اوبو د تیرېدو پر مهال موټران، موټرسایکلان او پرسایکلانو دي غیر ضروري سفر نه کوي. د واوري او د باران سره سره د بلوچستان په کلات، مستونګ، منګوچر، پشین، خاران، نوشکي، کلاسیپ الله، زیارت او په نور یو شمیر سیمو کې بجلی هم نه ولا چې له سوابه عادي خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
ګرانو خدرمنو ویدونکو او لیدونکو خبری خپرونه هم په سوشې بو کې پای ته رسی. ستاسو قربان و زمونځه شهید او زما سره زما همکار نصیر احمد کاکړ او د دې خپرونی پروډوسر و صداقت جان او د دې ترڅنګ د انجینرانو څخه هم ډیره زیاته مننه کوو چې تخنیکی اړخته زموږ سره مرسته وکړه د دې خپرونی په پروډکشن کې. او د دې خپرونی وروسته به د ډیوا ډاکټر خپرونه وي او کوربه به وي نوشروان قلندر، هغوی به تاسو ته دغه خپرونه وړاندې کوي او تاسو هم کولی شئ چې په خپرونې کې ګډون وکړئ، خپل نظر یا پوښتنې شریکې کړئ. تر بلې خپرونې پورې چې بیا راځو او ستاسو په خدمت کې حاضریږو، تاسو په لوی څښتن تعالی سپارو. سلوړه او آباد اوسئ.